ستړي مشه د ډي وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د ډي وی په نیم ساعته خبری خبرونه کې هر کله ویم تاسو قربانا منزه شهید يم. نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ کال 2021 د اپریل د میاشتې 28 نیټه ده. دا مهال وخت شوې دی په پاکستان کې د شپې ته په افغانستان کې ونیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ورځې 11 بجې دي. لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. پرون د بلوچستان د مرکز کوټه په مشهور سرینا هوټل کې ځان مرګ برید کې 15 تنه وژل شوې دي او 12 تنه نور ټپیان دي. دا برید په داسې وخت کې وشو چې په دې هوټل کې استوګن د چین لوی سفیر له خپل پلاوي سره له دې هوټل وتلی و. بل پلو ته د امریکې د مذهبي ازادیو د نړیوال کمیشن تازه راپور وایي چې په پاکستان کې د مذهبي ازادیو حالت نور هم خراب شوی دی او وایي حکومت په منظمه توګه د مذهب د سپکاوي او د احمدیانو پر ضد قوانین جوړ کړي دي او د مذهبي اقلیتونو په ژغورلو کې ناکامه شوي دي. بل پلو ته په پاکستان کې د کورونا ناروغانو شمیره په زیاتېدو ده او په یوې ورځ کې یو ځل بیا د 15,800 څخه هم زیات د کورونا ناروغان ریپورټ شوي دي او په تیرو 24 ساعتونو کې د دغه وایرس څخه په پاکستان کې 90 کسان مړه شوي دي. په خپرونې کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه لرو، خو لومړی غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته
اوس هم د خبرونو تفصیل. پرون د بلوچستان د مرکزی ښار کوټه په مشهور سرینا هوټل کې ځان مرګ برید په داسې وخت کې شوې دی چې په دې هوټل کې د استوګن د چین لوی سفیر له خپل پلاوي سره له دې هوټل وتلی و او چارواکو په وینا په پیښه کې هیڅ چینایي وګړي ته زیان نه دی رسیدلی. رسنۍ د پاکستان د استخباراتي چارواکو له خولې وایي چې د چین سفیر د پاکستاني پوځ له چارواکو سره د کوټه ښار په چاوڼۍ کې میلمه و او له غزایا سرینا هوټل ته د ستنېدو په لار وو چې دغه چاودنه وشوه. د کوټې د پولیسو په وینا تیره شپه د سرینا هوټل په چاودنه کې ټپي شوی یو بل ځوان د کوټې په سیول روغتون کې ساور کړه او په چاودنه کې د وژل شوو شمیر 15 تنو ته ورسید. د سیول روغتون د ویاند وسیم بیگ په خبره په چاودنه کې یو لستنه ټپي شوی دی چې په روغتون کې لا هم بستر دی او وایي په هغوی کې د یو بل ټپي حالت هم د خطر سره مخ دی. بل پلو ته د امریکې د مذهبي ازادیو د نړیوال کمیسیون تازه راپور وایي چې په پاکستان کې د مذهبي ازادیو حالت نور هم خراب شوی دی او وایي حکومت په منظمه توګه د مذهب د سپکاوي او د احمدیانو پر ضد قوانین جوړ کړي دي او د مذهبي اقلیتونو په ژغورلو کې ناکامه شوي دي. د 2021 کال د مذهبي ازادیو دغه ریپورټ د اپریل پر 28 خپور شو او د پاکستان په ګډون د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د 2020 کال په محل مذهبي ازادیو او له اقلیتونو سره کېدونکو سلوک ته پکې کتنه شوې ده. همداراز په دې ریپورت کې ویل شوې دي چې په پاکستان کې په تیر کال کې د خلکو هدفي وژنې، د مذهبي سپکاوي مقدمې، په زوره د مذهبي بدلون او د احمدیانو، شیعهګانو، هندوانو، عیسویانو او سیکانو په ګډون د مذهبي اقلیتونو پر ضد لکړه کې ډکې ویناوې زیاتې شوې دي. بل پلو ته په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو دوه پیښې شوې دي چې پکې د یو قبایلي مشر په ګډون دوه کسان وژل شوي دي. پولیسو په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو دواړه پیښې تایید کړي دي چې د شپې پر مهال د میرانشا په تپی کلی او د میرالی سب ډیویژن په حیدرخیل کلی کې شوې دي چې پکې د تپی ځایي مشر ملک ایاز او سید غفار حیدرخیل وژل شوې دي او برید کوونکي بیا تښتیدلی دي. تر اوسه د دغې پیښې ذمهواري چا په غاړه نه ده اخیستې. بل پلو ته په پاکستان کې د کورونا ناروغانو شمیره په زیاتېدو ده او په یوې ورځ کې یو ځل بیا 15,800 څخه هم زیات کسان په دغه رنځ اخته شوي دي. په ټول پاکستان کې په یوې ورځ کې یا په 24 ساعتونو کې 90 کسان مړه شوي دي. د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. تاسو د خبرونو تفصیل او واورید او په دې خبرونه کې د کوټې د چاودنې په اړوند هم راپور راو تاسو لپاره څېړنه او تفصیل لرو چې ورستۍ تفصیل یې تاسو سره په خبرونه کې شامل وو. د دې ترڅنګ نور راپورونه هاو سیمه ایز موضوعات هم لرو چې تاسو به وار په وار وړاندې کوو په خبرونه کې. په دې هیله چې تر پایه را سره مل پاتې شي. دا مهال زو د لومړی موضوع ولوري ته څنګه چې تاسو مو یادونه وکړل چې پرون د بلوچستان مرکزی ښار کوټي په مشهور سیرینا هوټل کې یو ځانمرګي برید وشو. په دغه برید کې ویل کېږي چې 15 تنان وژل شوي دي او د دې ترڅنګ 12 تنان ټپیان دي چې په روغتون کې د یو تن حالت لا هم نور د خطر سره مخ دی. د دې ترڅنګ په دې هوټل کې استوګن د چین لوی سفیر له خپل پلاوي سره لدی هوټل څخه وټلې وو او د چارواکو په وینا په پیخه کې هیڅ چینایي وګړي ته زیان نه دی رسیدلی. په دې اړوند غواړو چې په خبرونه کې زموږ سره مل شي د سکایپ د لارې زموږ د ډي وی خبريال حفیظ شیرانی. خو له بده مرغه دا غوې اړیکه زموږ سره د محل نه کیږي. نو په همدې موضوع باندې غواړو چې د محل زموږ سره پیر زبیر شاه صاحب چې زموږ همکار او د ډي وی څېړونکو دی هغه ملګری شوی دی د حقوقي سره به هم خبرې کوو. سړی مشي په خیر راغلی پیر صاحب.
په خیر
پیر صاحب. دا یو ډیره اساسه موضوع ده کله چې دغه برید په بلوچستان یا په کوټه ښار کې وشو هلته د چین لوی سفیر هم د خپل پلاوي سره تللی و مغه هوټل کې. خو هغه وخت چې دغه چاودنه وشو هغه هلته نه و حاضر. موږ وختل چې په خبرونه کې تفصیل هم شامل کو خو له بعد مرغز بوګ خبريال سره زموږ اړی کو نشو. خو د دې بل اړخ واړو چې په خبرونه کې په دې باندې وغږی ګو چې هغه د چین مسله ده او بیا د سی پیک پروژه ده. ولی په پاکستان کې سی پیک دومره کنټروورشل موضوع ده یا دومره جنجالي موضوع ده؟
نو جی په دې کې خو ډېر خبر ډېر وجوهات دي چې هغه وجنا چې کوم سی پیک دا پروجیکټ په دې باندې ډېر زیات نیوکه وشو. هغه نیوکه دي پښتنو چې کوم مشران دي نشنلست وطن پالا مشران دي د غسی بلوچ چې کوم نشنلست پارټیان دي دین علاوه پاکستان په خپل په دې په سی پیک باندې داسې وخت راغی چې هغه باندې نیوکه شروع کړې پاکستان حکومت طرف نه په دې باندې نیوکه وشو. نو په دې کې بنیادی خبره چې موږ د بلوچ او د پښتنو سیمو خلکو راوخلو هغه وایي چې موږ پکې هیڅ برخه نشته په دې کې او هغه برخه نشته چې کوم موږ ته منل شوی و چې دلته دوی ته هم برخه ورکو. دین علاوه دلته چې کوم لکه الته سکلډ خلک نشته داسې منصوبو لپاره به الته پکار دي چې لوکل خلک دوی ټرین کی او هغه ته بیا نوکری ورکي. نو هغه هم داسې دوی وایي چې داسې سنشته چې موږ وینو چې هغه لکه ټریننګ شروع وي یا هغه ته روزګار چې کوم وعده شوی وي چې دا 2015 کې چې کله دا پروجیکټ لانس شو نواز شریف ورته گیم چینجر ویلی و چې دینه بالکل پاکستان بدل شي په لکاو خلکو ته روزګار ورشي او پاکستان رو معاشي په ترقه په لار روان شي. نو کوم وګورو نو هغه اوس پورې نه دي شوی سپیشلی په پښتنو او په بلوچ په سیمو کې. مونږ وګورو راشکای چې کوم دلته انډستریال زون دی هغه باندې هم کار نه دي شروع. مونږ خلکو سره خبرې کیږي هغه وایي چې اسې کاغذي کاروایان دي په عملاً په کیسه نه دي روان.
نو پیر صاحب د پاکستان حکومت په دې اړه څه وایي؟
نو پاکستان حکومت هم تاسو ته چاوال سٹارټ کې خود خبرې کولې چې دینه بډیر اگر راشي خو اوس بیا داسې هم ویل چې فار ایگزامپل حاصل بزنجو صاحب چې کومو هغه دا خبره کړې و چې چین چې کوم کمپنیانه دي هغه ته به یو 90% چې کومه منافع ده یا هغه د اب چین ته ځي او 10% نه 90% بلکې یادول چې هغه پاکستانی هغه تورزی هغه کمپنیانو ته. نو دغه سه بیا داسې رپورټونه هم راغلل چې یو دو پروجیکټ کې په پاکستان په بلین ډالر ورکړي چین هغه انویسټر سرمایه کارانو ته چې چا سرمایه کاری کړی دا. نو پاکستان خوای پاکستان اوس 15,000 یو سکیورټی یو دسته جوړ کړی دا چې هغه سی پیک حفاظت کوي او دوی وایي چې مونږ چین سره تعلق خکېږي لګیا دی او چین پکې سرمایه کاری کوي. هما څنګه وویل چې په زمینی حقایق چې کوم دی هغه بدل دی چین چې کوم اول پروجیکټ هغه ډیر غټو بیا ور سره ختم شو هغه پروجیکټ یو کې سمودرې دو بیا بیا شروع کو خو هغه ډیر وړو کې لیول باندې شروع کړی دی او سکیورټي حالات مونږ دی باوجود چې دوی یو ځان لا یو فورس جوړ کړی دی خو هغه باوجود هم حمله کیږي لګیا دي نو هغه باندې هم کوشچنې اوچتېږي او بل کومو ګورو نو او سپوره هغه ګټه را نوړې هغه بدلون را نوړو
په پاکستان
او چې کوم مونږ دلې وې
پیر صاحب خپل امریکا په دی اړوند سوای
نو چې امریکا خو په دې خوشاله ده چې پاکستان کې ترقی وشي معاشي ترقی وشي خو د دوه بنیادی اعتراضونه دي په دې سی پیک په منسوبې باندې یو خدا چې دا کوم ادوی منسوبه ده او چې کومه خبره دې کړې دي کوم وعده کړې دي هغه دی پښکاره نه دی په پټه دی اڅه ته پتن لګي او دا پښتانه او بلوچ نشتلستان هم دا خبره کوي چې دوی په خپل منس کې دا خبره کړې دي نور خلک څوک نه دی خبر بل امریکا دا وایي چې دا یو ډټ ټریپ دی چې چین دا څه کوي چې خلکو ته قرضې ورکي خلکو ته پیسې ورکي هوادونو ته خو بیا هغه واپس نشي ورکولې نو چین بیا یو قسم په دې هغه علاقې باندې یا هغه په فارن پالیسی یا هغه په اندرونی چې کوم پالیسی دی هغه باندې اثر انداز کیږي نو یو قسم پاکستان خپل وایب چې کوم دی لکه خپل چې کوم خود مختاری دا هغه یو قسم چین ته ورکی په داسې طریقې نو امریکا بل امریکا دا هم وایي چې دا چې کوم پروجیکټ دی دا لکه فوج پکې ډېر ملوث دی دا خو سرکاري توګه امریکا نه دی والی قدرت خلک وایي نو هغه وجنه چې کوم جمهوریت چې کوم د فوج رول زیاتیږي په داسې پروجیکټ کې په سی پیک کې خو سپیشلی زیات دی ولې چې یو پخوانی جرنیل دې مشر کړی دی نو هغه وجنه جمهوریت ته هم نقصان دی او بل چې کوم مین مسله دا هغه دا وایي چې پاکستان باندې قرضه ډېره شي پاکستان چې کوم معاشي حالت دی اغه کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ فار ایگزامپل آئی ایم ایف ویلی وچ دا زیات شوه دی او پاکستان دی باوجود چې دوی د چین سره دا سی پیک معاهده مو دی باوجود دوی ته ضرورت پیش شو چې دوی لار شي او آئی ایم ایف ناش شپږ بلیون نه زیات بل امداد واخلي بیل اوټ واخلي نو امریکا په اعتراض په دا او په امریکای په دا هم دی چې زنه چې کوم سی پیک برخه دی اغه او په داسې ځایونو کې روان دي چې هغه متنازع دي لکه ګلګت بلتستان دا د پاکستان او په هند په د باندې هغه د کشمیر برخه ده نو هغه باندې هم امریکا اعتراض کړی دی خو بنیادی اعتراض دا دی چې دا قرضې چې کوم دي دا پاکستان د توانونه لري چې واپس کی نو پاکستان بغیر شي او ډټ ټریپ کې او بل دا چې کوم وعده شوی دی په کار د چا د ښکارا کی چې په کوم ټرمز اند کنډیشنز دا وعده چین او پاکستان په لو کې کړی دی
ډیره زیاته مننه پیر صاحب تاسو خان
ډیره مننه
د جی بی ګرانو د جی بی لیدونکو تاسو د جی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د دې ویب پاڼې وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ دویم پړاو د آی اګری تھنې ٹھیک هغې او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې ٹھیک هغې او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا بٹن ٹھیک هغې له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا پانس یو د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ د جی وی ګرانو اوریدونکو او لیدونکو خبرونه دوام لري او دا مهال زو بیا هم د کوټې سیرینا هوټل د بریډ د تفصیل ولوري ته چې موږ سره د کوټې څخه ملګری شوې دي زموږ د جی وی خبريال او همکار حفیظ الله ستوري شیرانی هغه تر کلې وستړي مشه په خیر راغلی شیرانی سپ
په خیرونه منځه
شیرانی صاحب که تاسو وروستۍ تفصیل د دغه پیښې د لیدونکو سره شریک کړئ لاندې
لکه څنګه چې تاسو د ډیوا وکتونکو اوریدونکو ته وویل، پارون یعنی د سه شنبه په ورځ د بلوچستان ایالت په سر شار کوټه کې تر ټولو حساسه سیمه یا ریډ زون کې د شپې پر سوال لس بجې د پولیسو په وینا هغه وخت یو چاودنه وسپه چې کله له روزماته پس هلته په کوټه په دغه حساسه سیمه سرینا هوټل کې په زیات شمیر خلک تله او راتله. دا پولیسو په خبره چې په همدې چاودنه کې چې دغه چاودنه سوی دا ځانمرګي برید دی او له شپېتو څخه تر 30 کیلوګرام پکې سی فور تر ټولو خطرناک چاودیدونکي توکي استعمال سوي دي. ځانمرګي بریدګر د یو موټر په وسیله و د هوټل ته ننوتی وو او هلته یې دغه برید کړی دی. د تحریک طالبان پاکستان له لوري دغه برید ذمہواري پر غاړه اخیستل سوي ده. په دې برید کې تر اوسه پورې 15 تنه وژل سوي دي او 11 هم ټپیان دي. په وژل سوو کې یو د پولیسو سرتیری دی او یو هم د هوټل ساتونکی یا سکیورټی ګارد دی.
د دې تر شرانی صاحب د حکومت له لوري څه خبرګونونه تر اوسه مخه راغلي دي د بریتا
د بلوچستان حکومت ایالتي وای و بخښي د بلوچستان حکومت چې د داخله چارو وزیر دی زیالنګو له پیښې وروسته هغه هم د دې هوټل تر مخ په خبر لا خبر لا رسنۍ سره په خبرو کې وویل چې د نورو په خوا پیښو په چیر په دې کې هم د هندستان لاس ښکاری او هغه وویل چې هندستان په بلوچستان کې تل د داسې پیښو تر شا لاس لري او هغه دا تورونه د پاکستان د دشمن قوتونو پر غاړه اچوي او د حکومت دا وایي چې د دې شي پلټنی کوي. خو د تاریخ طالبان پاکستان له دوري چې کوم بیان ورسنې تر کول سوی دی هغه دغه داوا کوي چې دوی د امنیتي ځواکونو په هوټل کې نور چې کوم ورپولي چارواکي دي هغه په نقشه کول غوښتل او هغه په خپل هدف کې کامیاب سوی دي.
ډیر زیات مننه چې تاسو راغلي او زموږ سره مداغه تفصیل شریکو. تاسو ته ډیره ښه چاره غواړو.
مننه.
دا جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، زو د شمالي وزیرستان ولوري ته چې په هدفي وژنو دوه پیښې شوې دي چې پکې د یو قبایلي مشر په ګډون دوه کسان وژل شوې دي. راځي چې تفصیل یې د عدنان بیټنی په دغه ریپورت کې واورو.
چارواکي وایي د افغانستان سره په پوله د خیبر پښتونخوا جنګ ځپلې قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو دوه نورې پیښې شوې چې پکې د یو قبایلي مشر په ګډون دوه کسان وژل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې په تیر یو شواروز کې د هدفي وژنو د دریمه پیښه ده. پولیسو په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو دواړه پیښې تایید کړې چې د شپې پر مهال د میرانشاه په تپای کلی او د میرالي سب ډیویژن په هدرخیل کلی کې شوې دي. د دوی په خبره د هدفي وژنو په دې پیښو کې تپای یو ځایي مشر ملک ایاز او سید غفار هدرخیل وژل شوي او برید کوونکي بیا تښتي درې دي. پولیس وایي کورنۍ ورته ویلي چې دوی د چا سره دښمني نه لرله او مقدمه د نامعلومه کسانو پر ضد درج کړې شوې او پلټنې یې پیل کړې دي. په شمالي وزیرستان کې 13 ورځې هم د هدفي وژنې ایوا پېښ شوې و او څارواکو ویلي وژل شوی تن تړاو د چرسدي ضلع سره لرلو چې په دې ځای کې به کباړ راټوله ولو. تر اوسه د پېښو ذمہواري چا په غاړه نه ده اخستې. په شمالي وزیرستان کې په وروستیو کې د ګواښ ایوا پاڼه یا پرچا مخې ته راغلې چې پکې د امنیتي ځواکونو ترڅنګ ځایي خلکو ته ګواښونه شوي وو. په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو وروستۍ پېښه د فبراير په 20مه شوې وه چې پکې د 4 ښځو په شمول 15 کسان وژل شوي وو. او په 20مه فبراير د پاکستان پوز ویلی وو چې د دغو 4 ښځو په وژنه ککړ حسن خان نمیتنی په عملیاتو کې وژل دي. د نه امنۍ د پیښو پر ضد پښتون ژغورني غورځنګ احتجاجي مظاهره کړې وي او غوښتي وو چې په ځنګړي ډول په شمالي وزیرستان کې د نه امنۍ مخنیوي وشي. تر دې پیښو وروسته په اوس په سیمه کې د وسلوالو پر ضد وخت په وخت د استخباراتي معلوماتو په اساس د عملیات ترسره کېدو ویلي چې پکې د پاکستاني طالبانو د بیلابیلو ډلو مهمو کمانډرانو په ګډون د ګڼو وسلوالو وژل کېدو دعوی شوې دي. د سیمې د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ وایي د ضرب عصب عملیات وروسته شپه ښکاره د عامو خلکو وژنې کېږي. د هغو مقدمې د نامعلوم کسانو پر ضد درج شي. خو تر اوسه د وژنو په تور یو تن هم د قانون منګولو ته نه دی راوستل شوی. د سیمې پولیس وایي چې قبایلي سیمې په صوبه کې ورګډې شوي له هغې وروسته تیر وخت په څیر وژنې پکې نه کیږي. او د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور په وروستیو کې وایي صف امریکا ډیوا ته ویلي وو په شمالي وزیرستان کې د غیرت په نوم نږدې 15 پیښې شوي او په دې کې ککړ ټول کسان نیول شوي دي. خو محسن داوړ وایي په سیمه کې وسلوال په پراخه مټ فعالیتونه کوي. هره ورځ د عامو خلکو هدفي وژنې کیږي خو تر اوسه د یوې پیښې پلټنې نه دي شوي چې څوک چا ولې په هدف کړی او نه په دې پیښه کې د چا پر ضد مقدمه درج شوې ده.
دا خو اوس لکه عجیبه خبر شوه. 15 ټارګټ کې خالی په دې کال کې وشو او یو ټارګټ کې لنګم تر اوسه پر هغه کس نیولې اوسه پورې. بس د تو رشپه کې صدا خلک راځي خلک وجني او بیا سې حساب کتاب نشته څه تاسو مختنه نشته څه گرفتاری نشته څه تحقیق نشته څه لکه مطلب مونږ بخي په سټیټ اف لولسنس کې یو
نو سیمه ځای خبريال ناصر دا وړ اویل په سیمه کې یو ری بیان امنی پېښه سیوا شوه د عام خلکو ترڅنګ په امنیتی سرتیرو بریدونه تر سره کیږي هغه وای دی نه امنی ځای خلک اندیشمن کړي دي ځکه چې د عملیات ورسره د حکومتي داوه باوجود هم حکومتي واک د نشټ برابر دی ناصر دا وړ اویل د علاقې د وسلوار د وژل کېدو راپورټونه هم تر لاسه کیږي خو په امنی کې کمی نه لیدل کیږي
شمالی وزیرستان کے ہر یو سڑے انتہائی غیر محفوظ زکا چی ریٹ آف گورنمنٹ یا پولیس یا سوشے دا ہم نفتا او پتول نغاتا حبردار دا چی 19 اور 20 2021 کے یکم ٹرگیٹ کلنگ شرع روانا دا بیر زیادہ روانا دا او سا پولیس کم حالات روان دی آغا پا اپریشن ضرب عزب نا مخ کے نا او سا حالات دے زیادہ خراب دی
دا یادونه ده چې د پاکستان پوځویر میجر جنرال بابر افتخار په 22 فبراير په قبایلی علاقو کې د بد امنۍ تازه پیښو په اړه ویلی وو او ست څومره پیښې کیږي ټول تر هغه غري نوي هغه ویلی په ټول نړۍ کې د بد امنۍ پیښې کیږي قبایلی علاقې چې په صوبې ورګړې شوی حالات پکې ډیر ښه شوی دي او سکل دا قبایلی ضلع په پورا توګه په صوبې ورګړې شي پولیس په ځای شي حالات به ورسره نور هم سم شي ادران بیٹنای وی او ای دیوا
د جی وی ګران اوریدونکو تاسو دغه خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه ګورئ او اوریزو د یو مهمه ریپورت ولوري ته چې د امریکای د مذهبي ازادیو د نړیوال کمیشن تازه ریپورت ویلي دی چې پاکستان کې د مذهبي ازادیو حالت ډیر زیات خراب شوی دی او وایي چې حکومت په منظمه ډول د مذهب د سپکاوي او د احمدیانو پر ضد قوانین جوړ کړي دي او د مذهبي اقلیتونو په ژغورل کې ناکامه شوی دی راځي چې تفصیلي در شد حسین پر ریپورت کې واورو
دې ریپورت کې یو ځل بیا سپارښتنه شوې چې د پاکستان په ګډون هغلس هیوادونه دي د هیواد د اقلیتونو د مذهبي ازادو د منظمې رواني شدید سرغړونې لقبله د ځانګړي اندېښنې په فهرست کې واچول شي د مذهبي چارو لپاره د وزیر اعظم عمران خان خصوصي نماینده حافظ طاهر اشرفي د مذهبي ازادو په حق د امریکا په دې ریپورت وایس اف امریکا ډیو سره په خبرو کې وایي د تیر شپه ګمیاشت راهسې د نورو هیوادونو په نسبت پاکستان کې د اقلیتونو په حواله صورتحال غوړه دي او د هیواد دننه په تیر شپه ګمیاشتو کې د اقلیتونو د مذهب د بدلون او په زور د ودونو کوم پیخه مخې ته نه دراغلي
پاک جو قادیانیو کې قتل کی بات ہے اس میں دو ذاتی نوعیت کے معاملات ہیں
مذهبی اقلیتونو سره د پاکستان د چلن اندازا لحمدی ډلې سره د هیواد له سلوکا خل لګی دی شي او وای دا ډلې د خپل عقیده او لدې قبل چې ځانونه مسلمانان ګڼي له سختو رسمي او ټولنیزو زورونو سره مخ ده ریپورت زیاتوي چې په تیر کال کې د احمدیانو په هدفي وجنو کې هم زیاتوالی راغلی او د جولای او نومبر میاشتو ترمیز د مذهب پسپکاوي د تورن امریکایي نسله پاکستانی طاهر نسیم په ګډون 15 تنه احمدیان وجلی شوی په ریپورت کې دا هم ویلي شوی چې پاکستان د تیر کال مې په میاشت کې د سپریم کورټ د کال 2014 د پریکړې په بنیاد د مذهبي اقلیتونو یو کمیشن جوړ کړی وو خو وايي احمدی ډله پکې نه و شامل کړی شوی ریپورت زیاتوي چې کله په کمیشن کې د احمدی ډلې د شاملولو بحثونه پیل شول نو د پاکستان د مذهبي او د مذهبونو ترمنځ د همغږي د چارو مرکزی وزیر نورالحق قادری ویل څوک چې هم د احمدی ډلې سره خواخوږي یا زړسواندي ښکارا کوي نو هغه نه اسلام او نه پاکستان ته وفادار دی پاکستان کې د بشري حقوقو د خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی په خوانه مشره او غړي زهرا یوسف وایس اف امریکا ډیو ته وایي په پاکستان کې د اقلیتونو په زورونو کې کمی نه دراغلي احمدیان وجلی کیږي د شیګان پرزت د مذهب د سپکاوی مقدمه درج شوی او هغوی اوس محل په کراچي کې د قادی اعظم د مزار مخې ته د جبري بيدرکو په اړه احتجاج کوي
جاری خاص کر کے پوسټ کا ورژن دا چل رہا ہے اسی طرح سے.
ہوائی پسند صبح کی دا ہندو اقلیت دا جینکو پزور مذہب بدلولی کی گی او بیا اغوی سر ودو نکی گی او دا لڑے روانہ دا. حکومت وائی چی پدے اڑب قانون جوڑوی خو تر اس پورے پدے حق لکم پر مختگ نہ دیشوے. رپورٹ وائی تیر کل پا پاکستان کے پا محرم میاش کے دا مذہب دس پکاوی سلویخ مقدمے درج کلی شوی دی چی وائی اکثر پکی شیعہ مسلمانان پا نخش شوی دی خنور مذہبی اقلیتون ہم پکی ہدف کلی شوی دی. دا پاکستان دا قامی اسمبلی د مذہبی چارو او مذہبی همغاگی د کمیټه غړی او د واکمن تحریک انصاف ممبر جمشید تامس وایس اف امریکا ڈیوا توای د امریکا د دې رپورٹ غندنه کوي او دا نمنی.
زمونږ اوس استراتیر شو مونږه هر څه کړی دي ٹھیک دی. آزادی سره مونږه لاړو خپل چای ته لاړو مانځل تو کو مونږه دلته دومره فیسټیوالز کیږي مونږه خو کلم داسې مشکلات درپیش نه راغلي.
رپورٹ وای په کال 2000 کې په پاکستان کې دیرش تنه عیسایان د مذہب د سپکاوي په تور په زندانونو کې بندیوان شوي او په دې کې داسې وطنان هم شامل دي چې د مرګ سزا ورته اورولې شوې ده.
د جیوی ګرانو اوریدونکو زو د بل راپور ولورې ته تاسو څنګه چې پوهیږئ په پاکستان کې د کورونا وایرس شمېرې ډېرې په زیاتېدو دي. په څلورو ساعتونو کې 98 کسان مړ شوي دي خو د دې سره ځینې خلک بیا د ذهني ناروغیو ښکار کیږي. هم راځئ چې د عثمان خان دغه رپورټ په ګډ سره وګورو.
کرونا ناروغی اخته کسان چې په روغتونونو کې داخل دي خپلوان وای د یو شمیر کړاوونو سره مخ دي. د پیښور خیبر تدریسي هسپتال کې د مردان تهبای سیمې سره تړاو لرونکو فضل احد مشرور د تیرو 22 ورځو راسي په مرګونی حالت کې د کرونا په واډ کې د مصنوعي سا په مشین بستر دی. دی وایي هر ورځ تر بلې ترخوي. زه دلته په لړزان او کور کې هم ویر او جړه.
یو بیمار سره بد داسې وه چې شل بیماره نور پیدا شي. بیمار نه وي خو پریشان وي ورسره. ټول کور ورسره پریشان وي، یار دوست ورسره پریشان وي. چا د دم د ګیله بینان چا نه شي کولی چې باندې تپوس له سکرا نه لیلو هغه ګیله هم چا نه را پکار. خو مطلب دا بس احتیاط پکار دی.
د شپېته کلن حمیدالله رور هم د کرونا ځانګړي واډ کې داخل دی. دی وایي ډومبه به موږ هم لکه د نورو ډیرو خلکو شان کرونا رنس ټوکه ګڼله. هو اوس پوه شو چې دی رنز نه خپل ځان بچ ساتلو یوازنی لار احتیاط کول دي.
ډیر مړی مولی دل ډیر بیماران مولی دل مختلف قسم چې کم دنو کسان راځي او هغه ته چې کم تکلیف ته نو الله دې د هر چا سبب کی او دې بیماران دې الله د هر چا حفاظت نصیب کی.
د یاد رغونتون ویان ډاکټر مسعود اسلام وای چې د کرونا وبا دریمه صفه له نور ډیر خنړی ده ځکه چې د کرونا نوی نوی قسمونه را مخې ته کیږي. دی وایي چې باید ولز د احتیاط لمن ونسی او د طب پوهانو لخوا اعلان شوی اس او پیز عملی کړي.
زموږ په ولز کې چې په موجوده وخت کې کومه مسله ده هغه دا ده چې هغه دا بیماری بیماری نه ګڼي او ما په خیال چې داسې کور بنئ داسې محلت بنئ چې په هغې کې به د کرونا مړې نه شوې خو بیا هم خلک چې کوم دی په هغوی کې هغه چې کومه احتیاطي تدبیرونه په کومه لحاظ سره د هغوی خیال ساتل پکار دي نو خلک هغه نه کوي. ټول عمر څوک کاروبارونه بند نشي ساتلی ټول عمر خلک چې کوم دی هغه ځان بې روزګار نه شي ساتلی. خو موږ به کاروبار کوو موږ به روزګار کوو موږ به هسپتال کوو موږ به سکول کوو موږ به خپل ټول کارونه کوو خو په دې احتیاطي تدبیرونو سره.
سرګند دی وی چې ملکی د کرونا ناروغان شمیره د 1,000 نه سیوا شوې ده. دولتي چارواکي وایي چې هیواد کې د کرونا وبا په داسې مزل روان وي نو حکومت په سخت فیصلو کولو مجبور شي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
د جی بی ګران لیدونکو او اوریدونکو خبری خپرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدله او زه ستاسو قربانه ونه زه شهید سره د دې خپرونې پروډوسر عبد حسین ستاسو نه خپل اجازه ته تاسو په لوی الله سپارو سلوړه او آباد اوسئ.
گرانو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا ډیو ده په لوی خیبر پښتونخوا خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرګلی وایم. ګرانو قدرمنو کتونکو او اوریدونکو، د نړۍ مشران راغون شوې دي او په موسمي بدلون یا په کلایمیټ چینج باندې خبرې کوي. نن د زیارت یا پنځشنبه پر ورځ کېدونکې غونډه کې صدر بایدن غواړي د موسمي بدلون په چارو کې یو ځل بیا امریکا د مشرۍ رول واخلي. تیر صدر ډانلډ ټرمپ امریکا په کال 2015 کې د شوی د پیرس د موسمي بدلون د غونډې نه بهر کړی و او دغه یو بیکاره تړون بللی و. خو صدر ټرمپ د صدر جوړېدو سره سم په دغه تړون کې ګډون کړی. په داسې حال کې چې نن د موسمي بدلون په اړه غونډه پیل شوې، پرون یورپ یونین هم د کال 2030 پورې د زهرجنو ګیسونو په اخراج کې د 50% کمولو پریکړه کړې ده. د چین صدر شی جنګ پینګ به د نن د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د موسمي بدلون په اړه کېدونکې غونډه کې وینا کوي. دوه ورځنۍ غونډه د امریکې صدر جو بایدن را جوړه کړې ده. په دې غونډه کې به د چین صدر شی جنګ پینګ تر څنګ د نړۍ څلوېښت مشران د انټرنیټ د لارې ګډون کوي، چې پکې د روس صدر پیوتن او د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي هم شامل دي. چې د امریکې او چین وروسته روس او هندوستان هم د موسمي بدلون په اړه مهم دي. بل خوا سیړونکي د موسمي بدلون په اړه امریکایي غونډه کې د پاکستان ته د بلنې هرکلی کوي. په دې اړه خبرې کوي زموږ سره دوه میلمانه را سره دي، ډاکټر آصف خان خټک صاحب، څوک چې پېښور یونیورسيټي کې د انوایرمنټل ساينس پروفیسر دی، او زموږ سره ډاکټر عاصم یوسفزی صاحب را سره دی چې هغه یو څېړنکار دی او د ځمکې د چارو یا هایډروجیالوجي کې پی ایچ ډی هم کړی ده. د دې دواړو ته به هرکلی وایو. ستړی مشه، په خیر راغلی ډاکټر آصف خان خټک صاحب. شکریہ جی.
هر ورځ سلیرش ساتا پر ډش انټینا تاسو پر یوټل سټلایټ پر ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیرش ساتا.
دا د وایس اف امریکا ډیو د لوی خبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري. د ډاکټر آصف خان خټک صاحب او د ډاکټر عاصم یوسفزی صاحب په اجازه به یو رپورت ته ورشو. زموږ همکار بختور شاه صاحب تیار کړی دی د دې نړیوالې غونډې په اړه، باندې بیا به راځو او د دوی نه به تپوسونه کوو.
نن د صدر بایدن په مشرۍ کې د موسمي بدلون قابو کولو په اړه دوه ورځنۍ غونډه کیږي، چې صدر بایدن به پکې تر کال 2030 پورې د امریکې لخوا د زهرجن ګیس کچا د 50 نواخله تر 25% پورې د کمولو اعلان وکړي. د صدر بایدن د انتظامی او چارواکي 13 ورځې یو خبری کانفرنس ته ویلي د امریکې، کینیډي، برتانیې او یورپ یونین لخوا د زهرجن ګیسونو کچا قابو کولو سره به نړیواله تودوخه 1.5% قابو کړی شي. رپورټونه وایي د زهرجن ګیسونو د لاسه د کال 1980 راهسي د تودوخه یا ټمپریچر کچا 1.1% لوړه شوې ده. نړیوال مشران په کال 2015 کې په دې سلا شوي وو چې د نړیوالې تودوخه کچا به 1.5% ته ښکته کوي، خو د امریکې تیر صدر ډانلډ ټرمپ د دغه تړون نه امریکا وستلې وه. صدر بایدن د واک اخیستلو سره سم په دغه تړون کې بیا د امریکې د ورګډولو اعلان کړی وو او دغه تړون یې د نړۍ لپاره مهم بللی. نن چې د زمکی نړیوال ورځ هم ده، د صدر بایدن په مشرۍ کې کېدونکې د غونډه کې د انټرنیټ د لارې د نړۍ تر څلوېښتو پورې مشران ګډون کوي، چې پکې د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انټونیو ګاتریس، د چین صدر شی جن پینګ، د روس صدر ولادیمیر پوتین، د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن، د جرمني چانسلر انګلا مرکل، د فرانس صدر مینوئل میکران او د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي شامل دي. پاکستان وړاندې دغه غونډې ته نو بلل شوی، خو د وزیر اعظم عمران خان د تبصیرې وروسته چې دا حکومت خو د موسمي بدلون په اړه غوره پالیسی لري، بیا هم دغه غونډه کې ورته بلنه نه ورکړل شوی. د صدر بایدن د موسمي بدلون د پاره سلاکار جان کیری د وزیر اعظم عمران خان د دغه تبصیرې وروسته پاکستان ته هم په نننې غونډه کې بلنه ورکړې ده. په نننې غونډه کې به د چین د صدر شی جن پینګ خبرې ډېرې مهمې وي، ځکه چې چین د نړۍ 28% زهرجن گیسونه په خلاکی پریږدي، چې په دې حواله د نړۍ تر ټولو زیات گیسونه خوشی کوونکې ملک دی. په چین پسې په دویم نمبر زیات زهرجن گیسونه امریکا خوشی کوي. صدر بایدن ژمنه کړې ده چې دوی به تر کال 2030 پورې د نیمایي نه هم زیات زهرجن گیسونه قابو کړي، او وایي اکثره ګاډي، مشینریانې او کارخانه به د گیسونو او کویلو په ځای په بجلی چلول شروع کړي.
د وایس اف امریکا ډیوه ده د لوی خیبر پختونخوا خبرونه لا دوام لري. ډاکټر آصف خان خټک سپتا سو خو زمو سره موجود دی. د نړۍ مشران راغونډ شوي دي په موسمي بدلون او یا کلایمیټ چینج باندې خبرې کوي. کلایمیټ چینج که تاسو وای په دې باندې زمونږ اوریدونکو کتونکو پوهه کوي چې کلایمیټ چینج یا موسمي بدلون څه ته وایي، په مثالونو ورکوي چې زمونږ د کتونکو او اوریدونکو په دې باندې پوهه شي، بیا بخبرونه په وړاندې بوزو.
ډیره مهرباني نسولا صاحب، دا یو ډیر مهم سوال دی. دراصل دا کلایمیټ چینج چې ستمنګه په پښتو کې اقلیمی بدلون یا آب هوایي بدلون ویو، دا په مختلف سطحو باندې کیږي. تاسو وګورئ د هر یو علاقې خپل یو آب هوا وي، نو هغه آب هوا د هغه علاقې موږ ته د دوه اټموسفیرک ویریبلز نه پته لګي، یو خو درجه حرارت دی، ټمپریچر دی، او بل چې کوم دی په هغه علاقې کې څومره باران وریږي. نو چې کله مونږ د دیرشو او پنځه دیرشو کالو لپاره د درجه حرارت او د باران ناپ تولو، نو هغه نه مونږ ته د یو علاقې آب هوا معلومیږي. یعنی سه علاقې د سیوی چې الته باران ډیر وریږي، او بیا سه علاقې د سیوی چې الته باران کم وریږي، لکه اریډ زونز مونږ ورته وی چې کوم دشتې علاقې وي. نو اوس چې کله مونږ په دې علاقو کې تبدیلی ګورو، چینج ګورو، نو دې ته مونږ آب هوایي تبدیلی یا اقلیمی بدلون وایو پښتو کې. نو داسې د هرې علاقې اقلیم چې کوم دی هغه بدلیږي، هغه لوکل سطح منی وي. اوس یې مونږ چې کوم ټول نړیوال دا چې نړیوال سطح منی مونږ دا تبدیلی ګورو، نو دې ته مونږ کلایمیټ چینج وایو، او دا ټول د دنیا په سطح منی دا کیږي. نو اوس دې مطلب دا دی چې موږ دا ګورو چې د تیرو یو سل 50 کالونه د نړیوال چې کوم درجه حرارت دی، نو هغه ورو زیاتیږي لګیا ده. او دې اصل وجه چې کوم دا هغه د گرین هاوس افیکټ کې د آرټیفیشل امپیکټ دی. یعنی موږ چې کله دا فوسل فیولز دی، دا چې کله موږ سوزو لکه پټرولیم شو، کوئله شو، ګیس شو، نو دې سره کاربن ډای اکسایډ ګیس کوم دی هغه موږ فضا هوا ته هغه ریلیز کیږي. اوس دا کې سورج کوم دی، نو دا کې سونه د هیټ ابزورب کوي چې موږ په فضا کې، نو هغه سره د نړیوال چې کوم درجه حرارت دی هغه اوس ورو زیاتیږي. کوم ته چې موږ ګلوبل وارمینګ وایو، یعنی د عالمی ګرمایش هم تاسو ورته ویلی شئ. نو دې سره اوس دا کیږي چې لانګ ټرم ټرینډز کې ایمونګه چې کوم کلایمیټ دی، چې کوم ایمونګه آب هوا ده، هغه بدلیږي لګیا ده. نو تاسو چې کوم دا موسمي بدلون خبره کوي، دا دراصل ایمونګه د آب هوایي بدلون یو اثر دی، امپیکټ دی. ایمونګه موسمونه بدلیږي لګیا دي، ایمونګه چې کوم بارانونه دي هغه به ټیمه بارانونه کیږي، داسې چې کوم دی هیټ ویوز راځي په مختلف علاقو کې، ایمونګه چې کوم دا ویدر کنډیشنز دي هغه چینج کیږي. نو دا ټول هغه منفی اثرات دي اوس چې موږ په ټول نړیوال کې ګورو لګیا یو. نو اصل خبره دا ده چې موږ کلایمیټ چینج ایشو چې کوم دی دا ټول دنیا په سطح باندې روان دی.
ښه، ډاکټر عاصم یوسفزئی صاحب، پاکستان ته خو امریکای اول بلنه نه ورکړي، بیا یې د غونډه کې ورته بلنه هم ورکړه، د دې تباهۍ نه د بچ کېدو لپاره نړیواله همکاري څومره ضروری ده؟
ګوره، داسې نه چې کوم ماحولیاتي بدلون دی یا ګرمایش دی، نو هغه داسې ده چې هغه چې کوم پولیټیکل باونډریز وي هغه نه مني. چې کوم یو اثر په یو ملک کې وي، نو هغه اثر په بل ملک کې هم محسوسېږي. لکه که تاسو وګورئ، نو په ژمي کې دون چې کوم دی، نو هغه په لاهور کې ډېر زیات وي، خو هماغه دون چې کوم دی، نو هغه بل طرف ته په هندوستان کې هم وي. که د ګلیشیرز زمونږ وګورو، نو د ګلیشیرز چې کوم دی، نو هغې چې کله د هغې رابیدل شروع شي، د هغې میلټنګ را شروع شي، نو هغه په ټوله همالیا کې د هغې میلټنګ کېږي. هغه یوازې چې کوم دی، نه پاکستان کې کېږي، نه په افغانستان کې کېږي، نه هغه په نیپال کې کېږي، بلکې هغه په ټوله هغه په دې ټوله ټول نړۍ کې په یو ځای باندې دا ټول هر څه کېږي. نو د هغې دپاره دا ده چې یو هول ارت اپروچ چې ته ویلی شي، چې د ټولې ځمکې په سطح باندې یو داسې اپروچ وکړی شي چې د هغې د وجې نه دا چې څومره هم دې وخت کې مونږ تبدیلي وینو، او هغه تبدیلي داسې ده چې هغه د انسان چې کوم هغه اکټیویټیز دي، د هغې د وجې نه دا تبدیلي روانه ده، ځکه چې دا ځمکه چې کوم دی، دا خو د میلیونونو کالو راسې موجوده ده دلته کې. خو دا اوس چې کومه تبدیلي مونږ ګورو، او کومې تیزۍ سره مونږ دا تبدیلي ګورو، نو دا تبدیلي مخکې نه ده لیدلې شوې. نو د دې د وجې نه چې کوم د نړیوال چې کوم کوآپریشن دی، هغه د دې لپاره ډېر زیات ځکه ضروري دی چې زمونږ چې کوم دا ریجن دی، نو په دې کې چین تاسو څنګه تاسو مخکې رپورټ کې وي، ټول نه زیات چې کوم زهرلې ګیسونه یې، نو هغه چین دغه ځای کې راپریږي. بیا ورپسې دویم نمبر باندې هندوستان دی. د پاکستان چې کوم کنټریبیوشن دی، نو هغه ډېر زیات لږ دی اثر کې په دغه زهرلې ګیسونو کې. خو د پاکستان باندې اثرات چې کوم دي د کلایمیټ چینج، هغه په دې لکه هغه د دنیا په لسو ملکونو کې شامل دی چې په هغې باندې د ماحولیاتي بدلون چې کوم اثرات دي، نو هغه به ډېر زیات وي. ځکه چې پاکستان کې لکه که تاسو وګورئ، نو تقریبا 15 داسې دغه دي قدرتي آفات چې هغه په دنیا کې مونږ لیدلې شو، او هغه تقریبا 15 کې 15 واړه چې کوم دی، هغه په پاکستان کې شامل دي. که هغه د سمندري اوبو چې کوم دی انټروژن دی، که هغه د چې کوم د ګرمۍ لهرونه دي، که هغه برفانی تودې دي، که هغه د درجه زیاتې دي، که د هغه د ماحولیاتي نور بدلون دی، که د ځمکې ګندګي ده، که د اوبو ګندګي ده، سیلابونه، د کمر را غورځېدل، زلزلې، خوشحالي، د ځنګلونو ختمېدل، د هوا آلودګي، نو دا چې څومره هم دا قدرتي او انساني آفات دي، نو هغه ټول په پاکستان کې موجود دي. او د بدقسمتۍ نه پاکستان چې کوم دی، نو تر اوسه پورې هیڅ داسې ګامونه نه دي اوچت کړي چې د هغې په ذریعه باندې دا چې کوم اثرات دي په د پاکستان په خلکو باندې، نو په هغې کې څه کمی راشي. او دغه شان د افغانستان هم ظاهره، د افغانستان کې خو جنګ روان دی، نو هغې خو دومره دې توجه ورکولې هم نه شي. خو د پاکستان لپاره دا ډېره زیاته ضروري ده چې هغه نه یوازې په خپل ملک دننه، بلکې په دغه علاقه کې چې څومره هم ملکونه دي، نو هغوی سره کینی، هغوی سره کوآپریشن وکړي، او د جنګونو په ځای باندې د دا چې کوم ماحولیاتي کوم تبدیلي ده، نو د دې اثرات خو یو خو دا ده چې اوس دې وخت کې محسوسېږي، خو 10 کاله پس 15 کاله پس 20 کاله پس دا اثرات به دومره سیوه شوي وي چې د هغې به بیا مخنیوی کول ډېر زیات ګران وي.
د دې مخنیوي کول به بیا ډېر زیات ګران وي. ډاکټر آصف خټک صاحب، تاسو راته دا وایي چې په پاکستان کې به د دې نقصانات، تاسو خو ریسرچ هم په دغه ځای کې کوئ، بیا ټیچنګ هم کوئ، د دې نقصانات به څومره زیات وي، او د دې مخنیوي کېدلی شي او که نه شي کېدلی؟
جی، د اب هوائی تبدیلی نقصانات په پاکستان کې ډېر زیات دي. څنګه چې ډاکټر صاحب تاسو ذکر وکړو چې پاکستان د دنیا ټاپ 10 کنټریز کې شامل دی، نو دا دراصل یو تھنک ټینک دی، جرمن واچ هغه هر کال خپل یو رپورٹ پبلش کوي. په هغه رپورٹ کې د پاکستان چې کوم نمبر دی، هغه 15 نمبر باندې راغلی دی په هغه ملکونو کې چې کوم باندې د اب هوائی تبدیلی اثرات ټول کې زیات دي. نو اوس که تاسو وګورئ، په خوا هم موږ دا کتلی دي چې خاص کر موږ چې کوم شمالي علاقې دي، هلته چې کوم دی فلش فلډس ډېر زیات راځي، د عالمی ګرمایش دی وجې، ګلوبل وارمنګ دی وجې، موږ چې کوم هلته ګلیشیئرز دي، نو هغه ډېر زر ولې کېږي لګیا دي، او هلته هغه لیکس جوړ شي، او هغه چې کوم لیکس دي، نو هغه برسټ شي، مات شي نو هغه سره اوبر فلش فلډ په ذریعه منی یعنی سیلاب ډیر زیات او تیزی سره راشي دې ته موږ گلیشیر لیک آؤٹ برسٹ فلډز ویو گلوف ورته وی ابریویشن کې نو هغه سره ډیر علاقې د سیدی د چترال علاقې د ډیسټریکټ چترال دی نور د سي شمالي علاقې دي چې الته ډیر کلی دې سره تباشي وی دي او دا سیلابونه اچانک راشي ځکه دې ته فلش فلډ وی نو دا یو تاسو مثال اخستای شي بل چې کوم دی موږ چې کوم دا پلین ایریاز دی نو الته موږ په دریابونه کې چې کوم دی سیلاب راشي یو خدا دې چې د مونسون په سیزن کې باران ډیر زیات وریږي او ور سره چې کوم دی وارم ولې کې په غرونو کې نو هغه سره د دریابونه چې کوم یا سینونه چې کوم لیول دی هغه اوچت شي او الته سیلابونه راځي بل چې کوم د ګرمۍ لهرونه ډاکټر صاحب خبرو پر دې ته هیټ ویوز موږ ویو دا بخاریو کې د سی بیچ د هیټ ټرپ شي او دا ګرمایش کوم دی هغه وتلو لار لوي نو هغه سره ډیر زیات نقصانات رسی نو پاکستان چې کوم دی هغه یو خو موږ ټوپوګرافي ډیر بدل ده ډیر ډیفرنت هغه سره دا دي چې په مختلف علاقو کې د آب هوای تبدیلی اثرات مختلف دي تاسو په اوس مثال والی موږ چې کوم خیبر پختونخوا صوبې کې جنوبي اضلاع دي نو البته موږ چې کوم آب هوا د هغه خشک ده کلایمیټ چې کوم دی هغه خشک دی نو البته چې باران ډیر وخت پرې نه کیږي نو هغه خشکسالی کیږي او ډیزرټیفیکیشن کیږي نو رو رو موږ هغه علاقې ریګستان ته او دشتو ته بدلیږي لګیا دي نو د هر یو علاقې مختلف اثرات وي د کلایمیټ بدلون اثرات په هر علاقې باندې مختلف وي او پاکستان د پاره ډېر چیلنجز دي نو لحاظ په کار داري چې دې مخنیوي مونږ کوو اوس دې مخنیوي مونږ څنګه کوو دې ته مونږ کلایمیټ چینج اډاپټیشن وایو یعنی مونږ خپل طرز عمل او زندگی او روزګار هغه څنګه مونږ بدلو څنګه اډجست کوو چې هغه د کلایمیټ چینج اثرات هغه منې کم نه کم وشي دې کې یو ډېر غټ کانسپټ کوم دې هغه نن سبا روان دي هغه ته مونږ ایکو بیسډ اډاپټیشن وایو ایکو سیستم بیسډ اډاپټیشن وی یعنی قدرتی طور باندې مونږ خپل آب هوا څنګه خپل شو خپل علاقې څنګه خپل شو چې د اقلیمی بدلون اثرات کم نه کم مونږ منیو شي نو د کی یو طریقې چې کوم دا هغه پلانټیشنز دي چې څنګه تاسو ګورئ په خیبر پختونخوا کې دا بلین فری سونامي پروجیکټ شو یو عرب ونی چې کوم دی هغه مونږ لګولې اوس په پاکستان ټول سره منی لس عرب ونی چې کوم دی هغه یو پروجیکټ روان دی دا یو طریقه ده چې هغه سره مونږه دا اقلیمی بدلون اثرات کمول شو د سې نورم ډېر طریقې دي چې هغه قدرتی طریقو سره مونږه دې اثرات کمول شو نو دې مخنیوي کې دي شي خو دې لپاره یو د یو ملک د یو علاقې چې کوم کوشش دی هغه وکړ نه دي دا ټول نړیوال کې ټول دنیا کې دا ممکن اوس تاسو کوم دا غونډې ذکر وکړو دا کلایمیټ سمیت چې کوم روان دي نو دې اصل مقصد هم دا دی چې څنګه مونږ په ټول نړیوال کې دا گرین هاوس ګیسز چې کوم دي ایمیشنز مونږ څنګه کمول شو تاسو خپل رپورت کې ذکر وکړو یو ایس چې کوم دي هغه خپل د نېشنلی ډیټرمنډ کنټریبیوشنز وین هر ملک د پاریس اګریمنت انډر دا پلیج کې دا پرومیس کې چې موږ سمره گرین هاوس ګیس ایمیشنز کمو نو 50% چې کوم دی دا یو ډېر غټ ټارګټ دی او هغه دینن په دې غونډې کې وړاندې کړی دا چې امریکا چې کوم دا هغه 50% خپل گرین هاوس ګیس ایمیشنز کموي نو ټول د نړیوال ټول ملکونه چې یو ځای راشي او دې ټول په مشترکه طریقې باندې دې مخنیوي وکړي نو ام ممکن ده چې دې اثرات کم شي او موږ دا عالمی ګرمایش کوم ټمپریچر دی د صدې په اخر کې هغه 1.5 یا 2 ډیګریز نه زیات نشي
ګران کوکن کو اوریدونکو زمو سره ډاکټر آصف خان صاحب او ډاکټر آسم یوسف زئی صاحب موجود دي یو وړه شانتي د مخ لوبیا راځو خبرونه په وړاندې بوزو
VOA دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
د روایت اف امریکا ډی ودا د لوی خبر پختون خو خبرونه لا دوام لري. ډاکټر عاصم یوسف زئی صاحب دا خوستا سو فیلډ هم دی او په دې باندې ریسرچ هم لري. د کلایمیټ چینج د اوبو د کمی سره او د بارانونو نه کې دو سره تعلق دی. آیا پاکستان د اوبو د کمی سره مخ کېدل شي؟
پاکستان د مخ کېدل د اوبو کمی سره مخ دی. صرف د ته اوس کتل دادی چې پاکستان د دې لپاره څه کوي چې دغه چې د اوبو کم کمی دی د هغې مخنیوی وکړي شي. د ماحولیتي بدلون سره یو اثر هغې دا وي چې په بارانونه چې د کال څومره هم بارانونه وي نو هغه په یو وخت کې وشي او بیا په نور وختونو کې بالکل اړو باران کېږي نه. زه به تاسو یو مثال درکړم چې په سند چې کومه صوبه ده نو په هغې کې په 2013 کې صرف یو ملي میټر باران شوی و. په پوره کال کې صرف یو ملي میټر باران شوی و. بیا په 2012 کې هلته کې 350 ملي میټر باران شوی و. بیا په 2006 کې په تقریبا 600 ملي میټر باران چې کوم دی دا په سند صوبه کې شوی دی. د دې تاسو اندازه کیږي چې دا چې کوم ایریټک بیهیویئر څه ته ویل شي نو هغه به دغه د ماحولیتي بدلون چې کوم دی هغه د هغې یو کیریکټرسټک دی هغه د هغې یو خاص فیچر دی. نو د هغې دپاره دا دی چې د هغې دپاره تر څو پورې منصوبه بندي نه وي شوي لکه د اوبو چې کوم دی مونږ د لکه کل ډېر وخت نه لګیا وي مونږ هم دا یې خبره کړو چې پاکستان کې چې کوم دی د اوبو خاص کر چې کوم د دریابونو اوبه دي د هغې یو ښه نظام داسې په کار دی چې هغې باندې دغه اوبه د ضایع کېدو نه بچ شي. اوس د هغې دپاره صرف دا که تاسو وګورئ نو په ټول دریا سند باندې یو دوه درې غټ ډیمونه دي. د وړو ډیمونو همیشه د پاره مونږ هغه د پاره دا یو کنسپټ ورکړی دی چې دا څومره هم ډیمونه زیات وي نو دا هغه چې کوم دی دا هغه مینجمنت زر کېدی شي دا هغه ښه مینجمنت کېدی شي. خو مسله دا ده چې په پاکستان کې هغه وي چې مونږ به صرف چې کوم دی بس یو غټ کاله باغ ډیم به جوړو نو مونږ یې سم نه کړو. نو دا هغه د وجه نه کاله باغ ډیم خو ظاهر دا خو جوړېدی نه شي خو نور چې دا هغه باندې کوم چې دا هغه منفي اثرات دي نو هغه دا وشو چې اوبه چې کوم دی نو هغه لاړې لګیا دي هغه ټولې ضایع کیږي. بل چې څومره د ځمکې د لاندې کومې اوبه دي ګراوند واټر چې کوم دی دا هغه مینجمنت هیڅ قسمه سړو دا هغې سره هغه تصور نشته په پاکستان کې چې د ځمکې د لاندې اوبه چې کوم دی دا هغې مینجمنت به څنګه کېدی شي. نو دا هغې د وجه نه هم د ځمکې د لاندې اوبه چې کوم دی هغه په لاندې باندې روانې دي په لاندې باندې روانې دي او چې څومره هغه په لاندې باندې ځي نو د هغې یو خدا ده چې هغه کوالټي هم د هغې بیا خرابېږي او بله دا چې د هغې څومره اوبه مونږ استعمالو نو هغه ټولې لګیا دي ضایع کېږي ځکه چې یو پیرا د ځمکې د لاندې اوبه چې کوم دي نو هغه همیشه دپاره دا یو خبره کوم چې هغه لامحدوده نه دي هغه یو محدود د هغې یو حجم دی د ځمکې د لاندې اوبو او هغه هم هغه اوبه دي چې کوم د باران په ذریعه باندې لاندې ځمکې ته کوزیږي ورته نو چې کله باران نه کېږي نو هغه اوبه لاندې نه ځي او د هغې د ځمکې د لاندې اوبه نه جوړېږي یا که هغه باران چې کوم دی ټول په یو وخت کې وشي نو هغه اوبه د ځمکې د پاسه تېره شي او هغه بیا لاندې هغې ته وخت نه میلاوېږي چې هغه اوبه لاندې لاړه شي او د هغې د ځمکې لاندې اوبه جوړې شي. نو د ځمکې د پاسه د یعنی د نهرونو او د دریابونو د اوبو هم مسله ده د ځمکې د لاندې اوبو هم مسله ده او بل چې کومه غټه مسله ده د اوبو په سلسله کې نو هغه لاندې چې کوم ساحل ده د پاکستان چې کوم سند صوبه کې ده او بلوچستان صوبه کې ده نو په هغې کې یو ډېره غټه مسله چې کوم را روانه ده نو هغه دا ده چې یو خو دا چې دغه چې کوم درجه حرارت دی د ځمکې د چې کوم اوشن دی نو دا هغه چې کوم درجه حرارت نه هغه لګیا دی بس یو کې دوه باندې نو هغه سره څه وشي چې هغه اوبو چې کوم هغه اکسپانشن دی نه کیږي نو دا هغه د وجه نه چې کوم هغه اوبه دي نو هغه اوس د نن ځمکې طرف ته روانې دي دا هغه په وجه باندې تر اوسه پورې په ملیونو اکر ځمکې چې کوم دی نو هغه تباه شوی ده ځکه چې هغه سمندر اوبه نمکینی وي چې څنګه هم هغه ځمکې طرف ته راشي نو هغه ته سالت واټر انټروژن ویل شي او د هغې د وجه نه هغه یو خدای چې هلته کې چې کومې د ځمکې لاندې اوبه نه هغه ورسره خرابې شي دویمه چې کوم دی نه هلته کې بیا زراعت نه شي کېدی هغه چې کومه ډیلټا ده په دې وخت کې د پسند صوبه کې چې کوم د دریا سند ډیلټا ده نو هغې باندې دومره منفي اثرات راغلي دي چې دا هغه اوس دا هغه ریکور کول چې کوم نه هغه ډیر زیاته ګرانه خبره ده. ډاکټر صاحب دغه خبره وکړه د ونو د بوټو د کرلو خبره وکړه خو دا د چې په پاکستان کې خو یو دا د چې هیڅ قسمه ریسرچ په دې باندې کېږي چې یاره کم یو ونی بوټي چې کوم دي نه هغه د هغه ماحول د پرخې دي کراچی کې وګورئ نو مختلف چې کوم سومره گورنران دي یا میران دي نو هغه چې کوم دی بل ملک نه ونی راوړي اولته په کراچی کې کرلې دي نو هغه د وژنه سو شو چې هغه د وژنه منفی اثرات دغه زیاتې نه مثبت اثرات په مخ مقابله کې دغه شانت په سفیدا یا لاچی تری څه ویل شي یو کلیپټس څه ویل شي نو هغه د اوبه دومره زیات راکاږي چې هغه د وژنه هغه منفی اثرات چې کوم دی نه هغه ډېر زیات شي نو دا یو تحقیق
دی ډاکټر صاحب یو خبره پکې بلم تاسو کړې و چې د چین نه زیات د زهري لکه د زهر جن گیسنج د اخراج زیات کی بیا د امریکای کې هم دا زیات دي نو په امریکا او په چین باندې په نور نړیوالو داسې غټ ملکونو باندې د دې سې زمواري پریوزي چې د دې مخنیوي وکړې شي
ګورړو د زمواري خو دغه دا چې هغه چې کم د اثرات دي دا چې کم زهري لکه سونه دي هغه کم کی خو مونږ دا د چین نه شو ایکسپیکټ کولای په دی وخت چې هغه به کمې ځکه چې چین چې کم دی نه هغه په دی وخت یو ډېر تیز سره ترخه وال ملک ته او هغه په دی وخت کې نور هم لګیا دي کارخانه لګي هغه دا هغه څو خپل چې هغه خپل چې کم د کوئلې چې کم کارخانه به نه هغه غټ غټ کارخانه بند کړي او هغه څو خپل هغه په پاکستان کې راکو لوګي نو په پاکستان کې پولوشن سیوا کو او په خپل ملک دنه چې کم نه ناغي لګیا د اوس نه کوشش کوي چې هغه د خپل ماحول چې کم نه صفایي شروع کړي خو بیا هم هغه ترسو پورې چې دغه یعنی صحیح مانو کې هغه دا یو کوشش نه وکړي چې هغه خپل کارخانه او ماشینري چې کم دی نو هغه پر رینیوبل انرژي چې کم ریسورس دي په هغه ته نه کنورټ کړي نو تر هغه پورې دا مسله نشي حل کېدای. دغه شان امریکای خو د مخکې اعلان وکړ خو یو مسله دا ده چې دا خو یو اعلان صدر بایدن چې کم دی نو هغه کو چې هغه 50% کم کی خو دا چې کوم دغه اعلان باندې یوازې نه کیږي ځکه چې دا به کانګرس د دې لپاره هغه به قانون پاس کړي نو په کانګرس کې مسله دا ده چې په لوور هاوس کې چې کوم دی هغه خو دی میجورټي د ډیموکراټس خو په سېنات کې چې کوم دی هغه 50-50 دواړه یو برابر دي نو ضروري نه ده چې هغه بل دی په سېنات کې هم پاس شي نو دا به یو مشکل وي د امریکای لپاره خو دا ده چې کم از کم اوس دومره وشو د نوې حکومت سره چې یو کوشش روان شو یو خبره روانه شو او واپس څنګه نه هغه فیرست کلایمټ اګریمنت چې کوم نه هغه ته امریکا واپس نه شو.
ډیره زیاته مننه ډاکټر اسیم یوسف زئی صاحب او ډیره زیاته مننه آصف خان خټک صاحب چې تاسو موږ له وخت را کړو.
مننه.
ګرانو قدرمنو کتونکو او اوریدونکو د چین صدر شی جنګ پینګ به نن د زیارت یا پنځمبه پر ورځ د موسمي بدلون په اړه کې دونکو غونډه کې وینا کوي. دوه ورځې غونډه د امریکای صدر جو بایدن را جوړه کړې ده. په دې غونډه کې به د چین د صدر شی جنګ پینګ ترڅنګ د نړۍ سلويخت مشران د انټرنیټ د لارې ګډون کوي چې پکې د روس صدر پیوتن او د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودي هم شامل دي چې د امریکای او چین وروسته روس او هندستان هم د موسمي بدلون په اړه مهم دي. بلخوا سیډونکو د موسمي بدلون په اړه امریکای غونډه کې د پاکستان ته د بلنې ورکولو هرکلی هم کړی دی. ګرانو قدرمنو کتونکو او اوریدونکو د موسمي بدلون په اړه باندې مونږ نن د خبرونه وکړه. د دې خبرونې وخت پای ته رسیدلی دی. په دې پسې به یو ګنټه وروسته د خبری غړی وی چې به تاسو ته منځه شهید وړاندې کوي. تاسو ډیوا په سټلایټ باندې کتل شي په فیسبوک ټوئیټر انستګرام باندې دا فالو کول شي دا کتل شي خبرونه د ډیوا به په لوه به تر په خبرونه وی تاسو هر ټایم کتل شي. ګرانو قدرمنو کتونکو او اوریدونکو د دې لوی خبر پښتونخوا خبرونه سره زر نصر الله خان زما پروډوسر عدنان رشید او زموږ انجنیران تاسو نه اجازه غواړو. د خدای پامان.